تاکید میکنیم که بعد اجنبی نه.
تشکر جناب سمترم از شما و از ادیب صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، ستلی مشی وخت مازیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لدی وابورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د ورستې او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خوده لیده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمید انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، تر هر سمخ که د افغانستان سیمه و نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وای په دشت برچی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنیت سم د اخلال حادثه وکړو. د مظاهری په نامه پر پولیسو ډزې وکړي. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتی ادارو له مشرانو سره خبرې وکړي او ټاکل شوی ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانهونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وای په دشت برتی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امن زم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهره په نامه پر پولیسو ډزې وکړي. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهره او یو شمیر نور کسانو بیا بلوا پیل کړ چې امنیتی ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمیر کسان چې سرکونو ته راووتل د پولیسو پوستې وسوځولې. پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د امن نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمیر نورو کسانو سره چې سولهییز اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتی ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په ارزګان، غزنی، فرا او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلا پوځي اډې څخه وتلې دي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و با مشوره بزرگا و فیصله به
دی وی پوزی کمیته د سیمه د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دخته کې ده چې امنیتی ځواکونو ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای تر څو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانهونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیالۍ سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کېږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د بروکسل سرمشریزي وروسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشرې دالیا ګریبایسکات ویل له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزیټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزیټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي. د بریکزیټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر مکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وی په پاریس کې د شنبه په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیس سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ چې خلک یې تشویش ته چولي دي، او دا هغه عملي چې تر هغه خلکو ترسره کېږي.
د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده و خدا چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دی، له یو افغان امنیتي کارپوه سره غږېدلې یو.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي.
دا به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکي تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سیکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو دلار سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي. خلک یې په تشویش کې اچولي دي، او دا هغه عملي چې تر هغه خلکو ترسره کېږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي، ترڅو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 10 ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خوا تر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردګ او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکي کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې، او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیش رو است، به خاطر
د ګوبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې 13 نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې 10 ملي اردو او 6 پولیسو پورې اړه لري. د وای په 13 ورځو کې د کابل پولیسو 133 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولې دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتره موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جمهوریت خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته ودی. نو دغه وضع د افغانستان ډیره مهمه وضع ده، ډیره خطرناکه وضع ده. او مخالفین هم
خپل سیمه چیري چارواکي وشل کیږي، سړی به وایي چې ځینی زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وشل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
ام دې نقطه ته زو در تراتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي، او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي ترور کوي. دا د افغانستان دولت لپاره ډیره خطرناکه او ډیره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاس په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت د خپلې حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزې په جریان کې اچولی وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د سسد امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د ورستیو ترورونو په اړه زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمیر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانون په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نن انقلابی دا خبر ردوی وای اغلی نهان زکه دا تور لګوی چې ولسی جرګې د باور رایه تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. هغه نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې.
له بد مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسی شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې منشي میرداد نجربي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بے بنسټ وګڼلې. دا وایي د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسی جرګې نه د باور رایه وانخیسته.
هغه خبره چې زه کوم دا چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایه وانخیسته نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او ان د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانون د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري کغه واړه دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي راډیو ډاٹ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفات او دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبل ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې حل ځلې روان دي. نور حال خان محمد سین راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هر ممکن لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکی تلفاتو د وژنې او د هغوی د سبزرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د اشاره او عمومي لارې جنجالونه بېګا شپې د پادخه شانې جنجال پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یوه اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پل عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلی کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبه د شپې په عملیاتو کې سلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمیر امنیتي ځواکونو له ځانونو سره بیولې دي. تیرونه هم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د اب بازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي او ګنټه پین شوي و چې دغه عمل د لوګر د اوسیدونکو خبرګون راپارولی و. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یوه ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم پکې ښکیل ښیي.
مشکل ټول مخالفین ددا چې زه څخه د خپل عملیات سازماندګي چې هغه د کورونو څخه یا د جماعتونو څخه په دې کې مخالفین هم مري. یو آیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل د اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. سپینسری کوچنیانو وژنه د اسلامیت څخه هم ډېرې خبره ده، د انسانیت څخه هم ډېرې خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو ناامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدي مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړې دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې. په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف افته ورسیدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسیږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربګینات، شخصي دښمنیو، نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یو پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکی خلکو مالی شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبور کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي، یو ملکی کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواوو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزي د وسلوالو قواوو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. دې اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښیګڼې د یوې حادثې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ وویل چې خپلې هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوې چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت نا وخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنجشنبې په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسني پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیه وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې 3000 تنه په پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو لرغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښیګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوې وه چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یو سرتیري له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو لدی اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وتلو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. کله دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د میډ محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رای ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په یو لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. مې وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یو روښانه راتلونکی خوندي کوي، او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یو نوی مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښ کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برېټانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل الطارق چې څکم 5 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی. څه باندې 300 کاله مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو زمون غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدلی شي. اوس هم 4:13 شوې د کابل په وخت. رضوان مراد راغلی دی. دا به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن یو شمېر کسانو د وسلوالو د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. خو د کابل پولیس وایي چې په دشت برتی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې او امنیتي پوستو ته اور ورته کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې دا ګام پورته شوی دی. هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې چې د هند حکومت دوه وزیران پروانه ونی کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چان وغندل چې په دې وروستیو کې په پاریس او یو شمېر نورو سیمو کې له پولیسو او عامو خلکو سره شخړې کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د همسو سپورتي خبرونه ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي لوبډله د ایران د انجونو د ملي لوبډلې په وړاندې د سیالۍ میدان ته ورشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دا د فوټبال د مرکزی اسیا په سیالیو کې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه ده. د سیالۍ په ازبکستان کې روانې دي. افغانستان په روانو سیالیو کې خپل لومړی لوبه د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر بایللې ده. افغانستان به له ایران وروسته له قرغیزستان او تاجکستان سره هم لوبې وکړي. افغانستان د دریو نمرو په لرلو سره د دغو سیالیو د جدول په سر او افغانستان په اخر ځای کې قرار لري. د غور په ولایت کې د میرمنو ترمنځ د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د غور د فوټبال فدراسیون وایي چې دا لیگ د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ ترسره کیږي. د یاد فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لیگ کې د میرمنو شپږو لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال د غوره لیگ د سیالۍ تر یوې اونۍ دوام کوي چې په پای کې به یې اتله لوبډله د هغه ولایت غوره لوبډله اعلان شي. او د کرکټ د لسوریز یا ټیټن سیالیو په یو لسمه لوبه کې نن د کیرالا کینګ او راجپوت لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. یا د لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 بجې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان محمد شهزاد په راجپوت لوبډله کې لوبېږي چې په روانو سیالیو کې د تیز لوبې د کولو له امله د مینوالو د کرکټ د تبصره کوونکو په زړونو کې ځای پیدا کړی او سوري کارونه یې هم جوړ کړي دي. د دې سیالیو په لسمه لوبه کې چې تیره شپه د ترسره شوه بنگال ټایګرز لوبډلې بیا پنجاب لیجنډز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس یا پچا پنجاب لوبډلې وګټله او په ټاکلو لس اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو په بیا منډې وکړې. په مقابل کې بنگال ټایګرز لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په شپږم اور کې پوره کړ او دغه سیالۍ وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی افغان مجیب ستراڼو ټاکل شو چې په دوه اورونو کې ولس منډې ورکړې او د پنجاب دوه پیاوړي لوبغاړي وسوځول. او لنډه دا چې د خزینه نړیوال جام سیالیو اتلولي هم د آسترالیا لوبډلې له انګلند څخه وګټله. د ورځې خبرونه پای.
واصل وسالو چې د ورزش نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت د انصاف پلټ کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه ته ځانګړی شوی دی. ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشام دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدای په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړي خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نه بهاودین د هرات د ولادت د شهیدای د کمپ نه درته مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ اتیم کال کې د دولت خوا په دغه کمپ سرویس و دې ته پر کولې و رمزکه وار کړه سولې چې د خلک به دغه ځای باري ریال تلور د غرفه دی خیر شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چې شهرک ته بځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوشلې بازو ورکړې بازو ناوخته سو سره وزن لیدلې خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې پیسې مو په درونه وی کال کې تحویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي هغه نمرې مو هم نسته. اوس څو وار مارزي کړي والي صاحب ته مارزه کړې ده ښاروالۍ ته مارزي کړي شورا ولایت ته مو کړي هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي نه مو د هغه مځکې درکستا او د دې ځای نه امدادي خلکو لو دران غي وخت راځي د اسرائیل نه نړۍ چې د هغه ورځونه شاد په اخبارو تلویزیونو کې ته لیدلې چې د خلکو اسرائیل نه نړولي ولا نو موږ ته پیسې هم نګرا کړې زه کوم هم نشته سره مو سبا به سبا را باندې نړۍ وای بار کوي. نو موږ څه وکړو موږ چاره دای د دولت یا غزون ذکر معلومه کی یا د غزمو اخیستې پیسې به ترا کې به زارې موږ دغه ځای نه باري جوړ څخه سبا را باندې نړۍ ما شمان مترلاندې کیږي شته مترلاندې کیږي وینو یا دغه درته وای د امریکا تشتانان راځي اختانو نه راکې وای بار کوي کاکا دولت ته پیسې ورکړې زه کې دار کې زه خپل پر لار باندې داسې راته وای.
اوس چې دغه ته پراته استې د زمکه د چا دی
دا چې فراتوی دغه د شهدا د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړې دي او خلکو ته اخستې سوې دي خلکو اخستې دي هغه خلک چې اوس مر فراتوی هغه خلکو اوس راځي ځان ته ځای جوړوي د ازمر د سراوی منطقې چې د ازمر د لګان چې موږ ژوند پر کوو. دولت دغه په بدل کې موږ تاسو مذکر اخره دام زکه دي خلکو ته تعویل اوله سوز موږ تاسو شهر اخره کې مذکر اخره کې هغه خلکو ته چې ورکړې دي هغه شهر اخره هم تر اوسه پوری وبې نسته او کار کټاره ډیر کم دی او هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سي د موږ نن نمره ستنه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستې چې ورس و یا وای ته پیسې نه واخ تابل کړې دي یا وای ستې نمرې وروره کولارې اوس ولې نسته درکې نسته چې نمرې مو چا اخستې دي اچھا چا اخستې ستې نماینده خوړلې چا نماینده ته چې وای هغه په شاروالۍ کې وروار چې په سوې شاروالۍ کې په سوې دي حتی د ولایت می مکتوب وروړې دي شاروالۍ ته سېکټور خصوصي تخنیکی ورته وای هغه ما ته جواب راکې چې ورزول ورته د می مکتوب سکی ساده ولایت کومه ته مکتوب راوړې دي. نو دا څه خبر راته کوي
سو کاله کیږي چې په دغه سیمه کې پراته استې
د شیش کې زه خپل تقریبا 85 کې راغلی یم دلته پیرات کې ژوند کوم تقریبا داري څو کال کې 12 کال کې دلته پراته یو.
دلته څه کوټه موټه خو بم جوړی کړی کنه؟
کوټه خو مو جوړی کړی د طالبانو د وخت جوړی کړی کوټه دی په هغه کمپ دا په خوا په هغه کمپ کې پراته یو. دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخیستلې نمرې هم نه دي راکړي تر اوسه پر هیڅ اغه قوا اسنادونه هم پلاس کې لرو تعرفې د بانک موږ پیسې ورکړي دولت خپل تعهد نامه راځي نه اخستې ده دا غام پلاس کې لرو دا ټول اسناد هم لرو خو وایي نمرې مو نشته کاکا یا نماینده خوړلي یا ښاروالۍ څه په کړي دي موږ بالا درکه موږ نشته کولای چې څه څه په کړي دي وایي اوس یې په منتظرینو کې هر وخت چې ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د بعضو خلکو ځین چې پوښتنه کوي چې هغه په دولت کې کارمندان دي په قانون پوه دي هغه راته وایي چې وروره ستا حق دلته دی هر چا چې څه تلف کړی دی تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم نه اخلي دغه چې کار شوی دی هغه چار چا کړی دی وروره خپل حق دی دلته دی په دغه شهره کې د مهاجرینو په نامه پیسې تحویل کړي دي ټول د شهره کې اسناد د مهاجرینو په نامه دي او موږ ته نه د مځکې څخه د پاکستان د پیسو
تاسو د کوم ځای دلته راغلي یاست؟
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم.
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استې راغلي؟
نه موږ داخلي مهاجر و بیا شده ولو دلته راغلي ولو بیا دې خلکو ته داسې دولت ته مځکه ورکړلې نمرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کې داسې مشکل لرو وروره دغه مو مشکل دغسې
داسې اصول شته چې داخلي بې ځای شو ته هم کورونه ورکي یا نمرې ورکي؟
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل شو ته د دولت د خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې دا کورونه پر خلکو نه ورته بیا خلکو جنجال وکړ ول ستل سفر د خلکو زخمیان سول بیا دولت امر وکړ چې د خلکو ته د مزکی ورکړي سال تر شهره کوته جوړ شي.
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل؟
یا حال تمرید زای نه لرو ورور نه ملک لرو نه اسرائیل لرو نه مزکه لرو نه زای لرو ریت نه لرو مراد کوچی خلک ول حال ته دلته رالو پراته ول دلته
لاس استاسه غختنه وسده
زمو غختنه دغه د دولت دغه زمو پیسې چې راځنه خسته دي دغه زمو نمرې دي په دغه شهر کې چې دا د شهیدای د کمپ وشاته دي دغه زمو نمرې دي دالته راکی دا یو غختنه مدل بل غختنه مو دا چې د زمو زایونه را باندې نړوي دینه دا موږ یو دا شاسنا دی شی خوراکي چې څورڅو دا زمو د نمرو معلومات کیږي چې په موږ څو کار ونه لري د زمو سرایونه را باندې چپانه کې دا زمو کې تشتنان او موږ توای چ بار کئ مر داسته سایونه نړو ته دا څه مشکل مده مر دا خواهش مده ورستنه مده
دا غزمه که هو تاسو چې وس پکې پراته استې دا خو شخصي ده د چا په اجازه مدل تاړولي
دا د طالبانو په حکومت په وخت کې دا کم جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کم جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سره چراغ دلته واړوله په دغه ځای کې پراته و دا خلګه ور باندې پراته و د امزکه خرڅه سوی ده بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی ده هغه د نقشې درګات سره خرڅه سوی ده بیا نو اوس د خلکو چې راځي دا دولت مستول چې د امزګي چار شاخص دي دا و خلکو سره ادا سي د نمائندگانو سره خبري وکړي چې په بدل کې بیالته ته تمزګه درکول کیږي ته به د خلکو مزکه ورپېژدي نو هغه مزکه خو دولت مرځني پیسې د هغه مزکه په بدل کې واخستل هغه مزکه هم نسوله و پیسې مرځني اخستې دي دا مون باري په زور کني پر ځانې په زور سرنجر ودري اسکر سره ولاړ دي خلکو سره یې پر چپکی بس
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د هرات د والی لویاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه. خاغلی فرهاد د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا 4-5 کال د مخه په شهیدای خارګوټ یا پارک کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده کړې خو دی وایي 4-5 کال د مخه د ځمکې پیسې هم تحویل کړي اسناد په لاس لري او موضوع تر شاروالۍ پورې هم رسیدلې ده خو ځمکې پسې سرګردانه دی. ستاسو نظر مو غوښت؟
موږ ډېر هڅه کوو د هرات ولایت کې چې د بیځای سوي خلکو زموږ وطنان ته مناسب بشري کومکونه برابر وای دوی ته توزیع کړو. همدا شېبه دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغه کې مخامخ شوي دي دوی ته انشاءالله د شګوالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او فني مرستې او د مسکن امکانات برابر نشي.
یعنی دو باید مایوس نشي؟
اصلا د مایوسیت خبر نشته ځکه چې د هرات مسؤولین د شهروالي د هرات ولایت مسؤولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرستې چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي.
دوی وایي چې موږ ته په شهیدای پارک کې پارک دی یو سیمه د شهیدای په نامه هلته موږ ته د ځمکو وعده راکړ شوی و تقریبا 15 کالم انتظار ویس لیکن موږ ته د ځمکې را نه کړل شوی.
شهروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي هغه لازم امکانات دوی برابروي انشاءالله دا پروسه چې تکمیل شو ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای پزل شوي دي دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سلور پنځه کاله د مخې د هرات خار د شایدایی په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي، فرمی او اسناد هم په لاس لري، خو ځمکې پسې تر اوسه هم سرګردانه ده. او د هرات د والي ویاند ښاغلي جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، د ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنی، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکی پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په ګډه به یې سره واورو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. پس له سلامه، یو کوچنی هلک چې د نوي الې د نیمې حوزې په ساحه کې مور پیدا کړی دی چې نوم مې عزت الله شي. تقریبا د 2.5 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0 9 3 1 8 1 چهره یې وار بیا وایم 0 9 3 1 8 1 د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زیس مطلب چمن سے خبر کوما انتظار خان صحیح تنامہ دی دفتر میں محمد سعید دی بلور میں محمد انور دی بدل میں اورود میں ون سعید دی دا کناز دی دا ولسالی دا چوکی دا دا کلی گچھ گلی دی انشاءاللہ دا کلی دی تے کوالا اس چیز ما سے دا نمبر باندې معلومات کو کی سی پر وساوا وساوا یو چنے شپس واتا کیا پاکستانی نمبر دی 0 3 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
دلاور خان ویم ما سلامونه جی په پر دلاور خان باندې وایسي چې زه افغانستان کې اوسېږم ما پلار دلاور نه ویل دی هغه چې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم
بھائی السلام علیکم سر دولت میلے کندار ولسوالی سے خبر کوم کرزی دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنی راوتلې وم په هغه وخت کې کډو بار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورځ چې زه غواړم چې خپل کور دې دا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دار شنه زنګ ووي چې زه تلیفون شمیره به ورته وایم ما تلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 2 1 1 خدای په امان
په مخ دې شاسو محترمه دوستا اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم ورو چی په خپل اور کو پسی ګرځي
سلام علیکم دوستا ولای نورو د نګرا ولای د کامې ول سوالی نه خبر کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې دا غره تشوي دې چې جان نیم دې او طالبان طالبان چې ختمې دن په کال باندې او کا سره په دې معلومات دي سما ته دې دې شهر څنګه وو چې په اوسه شپه ده ته یو څه نه وی او څه شپه ده نو سلام
السلام علیکم زه عبد الحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه زما یو غوښتنه ده وحید کوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات نه موږ نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه وي 0 9 0 8 9 4 7 8 د شمېرې تکرار 0 9 0 8 9 4 7 8
ہلو السلام علیکم زاد راجت دلمن دولت زبنی کجی کی دون سوالی سے خبر کو دا زبی و راجیو کارتون سے سلام نو ہے دا د سلام زما یو فرید دی چې د وادجان زوی دی فن احمد محمد صاحب که چاته د ده په هکله معلومات یې را دوه کلو کېږي چې ورځ ته یې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم آزادی رادیو اور کارکونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی داسي په نامه د عمران زما یو ورور چې اته کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نظاره کده که څوک په دې اخله معلومات لري. نن عمران د سند 25 کاله تقریبا یي که چا سره معلومات دي نو په دې اخله دي معلومات یا زنګ را سره ووایي. صفر صفر ناویا څلور سوه واویا ګرویس اته پنځوس. السلام
السلام علیکم. زه محمد الله د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی. نه د مرګ پته شته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي. صفر اووه اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه څلور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. زما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې. که چاته معلومات یې په دې لمبار دې اړیکه ونیس. صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم. زه نرعلي د هلمند ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا دره که سوی ده. نو د ده په هلکه څوک یو د ده په هغه باندې یو درک دی. نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بیا درکه سوی دی له کوره. ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنه یو د بادشاهګل په نوم یو نفر ورک شوی دی. عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودۍ راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګنه سپي وغره کې یو سړی و دوه کاله ټیمې تېر کړی دی بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی رادو صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفینه شمېره ده که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته درزې وښایي تلیفین درته وکړو موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه عبدالرزاق د هلمند ولایت بن کجکي د ولسوالۍ څخه د جنورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. ما یوه ښه دی په نامه د محمد عیسی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. که چاته د هغه په
هلو السلام علیکم. زما ارمن محمد اسلام زما یو ورور دی روسي نوم یې امین خان دی مشهور احمد شاه دی. اووه کاله کېږي په کندهار ولایت د نمنهیز اسمان څخه نادرکه شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه کښې شمېرې ځینې سالې ته ونښته. صفر اویا اته څلوېښت څه نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته د زنګ ووهي. یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات د ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده حسن نوم ده. د ما زوی ده.
دا اته کال کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادره کا دا ورک ده که ار چاته معلومی نو دی د میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده دا د مونږ شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-2-1-4 وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نیمیر دی د غو اوسېدونکی ده د کلاب د ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه کسیزې ورځ دی چې هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووایي 0-2-2-3-0-4-3 نخته مو شه.
سلام علیکم. زه رز محمد در غنداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نمیز عصابي تکلیف لري. اصلي د پنځوایي د ولسوالۍ دی د راز محمد وراره دی که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده اسمعله دغه مستغ اطلاع راکړي خپله شرزي درکوه کېږي.
بله السلام علیکم. زه ښایسته خان یم کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانګار نومې خدای واسر د ګل د شاور ونیستي چې د ایران خواته کړی اوس نادر راکه د چارڅوک په جای معلومات لري ما په دې بدار لمبار زنګ وایي 0-1-2-0-1 شپته ډېره مننه. ادبي راډیو السلام.
السلام علیکم. محمد خان غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کر سره ټیم ته یاله. ما یو ورور دی چې نه لسې د بیار له سره کولی دی پلار مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې نشم د کور څخه نظر کړی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته څنګه وي 0-1-8-0-3-0-1 شمېره یو ور بیا بیلوم 0-1-8-0-3-0-1 د دې شمېره دغه څنګه وي او خپل جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه څخه. زما یو ماما دی چې د شپانس کال کېږي چې نادر کسوي دی شادي خان نیږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوی نومې عبدالغفار د شرور نومې عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0-1-2-0-2-0-8-0-8 یو ځل بیا شمېره وایم 0-1-2-0-0-8-0-8.
زما نوم محمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0-1-9-1-9-8-0 د ریبه شماره ده 0-1-8-9-5-5-8-2.
السلام علیکم.
معلم رحمت الله يدي من هذا موجود سوالي سمع عليك اليوم هذا ما أخير فيك على كيل شرق نمي عمير محمد دي وطارنا مشروعنا مسيد وحيدي على كيل شرقنا مسيد وحيدي على مسلمان الله فجاه أبنى معلومات غيري مستريب الداشمية راح عليك ونسي سبروا سوا تصل بيش بوصوا بنزيمية بوصوا وبش بيطل
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا رسول الله اما زهر من ولا سفر خبری خواهم موز یه ورد که دوست شلمه و در سما دیده تالیو با ساز دیده ده هل من ولا بخشار کلی نداریو لسالی و سیدون که دیو نشهر چار در پاک با معلوماتی فدقش مردی ما سرائی که بونیسی سپر و سپر کنزه و شفر دو دری سپر دری سپر دری سپر دری سپر و سپر کنزه و شفر دریه
سپر دریه سلام علیکم زرز محمد در غنداو فخ خبره کوم از ویدیو فرکتی دو محمد سلامه دی اصادی تکلیف لری اصلی دا پنجوائی دا ولسوالی دی دا کشمیت چلغور دا لی چلغور دی دا رزنامه دراره دی شغل نشماره دا سپر ویسا و نجی